السلام علیکم د سحر وب جديد د ازادي رادیو د نن وسه 12 ساعت خبرونه په سر کې مو زه رضوان مراد هر کله کوم د نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن چهارشنبه د 1389 لمریز کال د عقرب دریم او د 2018 میلادي کال د اکتوبر 15 نیټه ده. هند وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې له هر ډول هڅو ملاتړ کوي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره رښتینې مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په کتنه کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې پر خپله خاوره د تروریستانو پټنځایونه له منځه یوسي. دا او د نورو مهمو تحولاتو او پیښو جزئیات په همدې خبري مجله کې اوري، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د هند صدر اعظم له ولسمشر غنی سره په کتنه کې ویل هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر اسلام آباد غږ وکړ چې پر خپله خاوره د تروریستانو د پټنځایونو د منځه وړلو لپاره اقدام وکړي. او په امریکا کې د امنیتي څیړنو یوه اداره وایي روسیا او د پخواني شوروي اتحاد لاندې هیوادونه د هغو بهرنیو وسلوالو لوی سرچینې دي چې په سوریا او عراق کې له داعش سره یو ځای دي. د خبرونو تفصیل. د هند صدر اعظم نارندرا مودی پرون د ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په یو ورځني سفر نوی ډلی ته لاړل او هلته د هند پر صدر اعظم نارندرا مودی سربیره د هندوستان د ولسمشر او بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ولسمشر غنی او صدر اعظم مودی د لیدنې په اړه له ارګ څخه خپره شوی خبر پاڼه وایي چې د هند صدر اعظم په دې لیدنه کې د سیمې پر هیوادونو ټینګار وکړ چې باید د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي او د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې چارواکو ته ویل چې پاکستان د امریکا او نورو لورو سره په شریک کار د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول لوبولی شي. ټیلرسن د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د دې هیواد د پوځ له لوی درسیس جنرال قمر باجوه او نورو لوړپوړو ملکي او پوځي مشرانو سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ټیلرسن د پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې د ولسمشر ټرمپ هغه پیغام تکرار کړ چې پاکستان باید د هغو وسلوالو او ترهګرو د بشپړه له منځه وړلو لپاره چې د دې هیواد له خاورې فعالیت کوي خپلې هڅې زیاتې کړي. په امریکا کې د امنیتي څیړنو یو اداره وایي روسیا او د پخواني شوروي اتحاد تر واک لاندې هیوادونه د هغو بهرنیانو لوی سرچینې دي چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په لیکو کې جنګیږي. د سوفان ګروپ په نوم د تحقیقاتي ادارې په رپورټ کې چې د سه شنبه پر خپور شو ویل چې کله چې په 2014 کال کې د داعش ډلې خپل فعالیت اعلان کړ د نړۍ له 130 هیوادونو څخه 40,000 بهرني جنګیالي دې سیمې ته ورغلل. دوه کاله مخکې سوفان ګروپ اټکل کړی و چې تنزانیا او سعودي عربستان په عراق او سوریه کې د بهرنیو جنګیالیو لوی سرچینې دي او روسیا تر دوی وروسته ده. خو اوس دا ډله وایي چې د پخواني شوروي د هیوادونو څخه 8,500 زیات سخت دریزې عراق او سوریه ته تللي او په دې کې یوازې 3,400 تنه د روسیې د نارام قفقاز د سیمې اوسیدونکي دي. د سوفان ګروپ وینا د نړۍ د 3 هیوادونو څخه 15,600 کسان په عراق او سوریه کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د یو څه وخت له تیرولو وروسته بیرته خپل هیوادونو ستنه شوي چې په دې کې 400 روسیې او 160 د سعودي عربستان اتباع دي. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه مصوبه ویټو کړه چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څیړونکو د کار موده د یو کال لپاره تمدیدوي. دا څیړونکي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه څیړنه کوي. روسیې پرون دا مصوبه وروسته له هغې ویټو کړه چې ونه توانېده په دې اړه رای ورکول یو میاشت وځنډوي، څو دا شورا د څیړونکو پر هغه رپورټ چې د اکتوبر په 26 نیټه وړاندې کیږي غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وویل د امریکا متحده ایالاتو چې د دې مصوبې په وړاندې کولو کې اساسي رول لوبولی دی په نمایشي توګه په دې اړه د رایو اخیستو غوښتنه کړې او روسیې ته یې درناوی نه دی کړی. او د شمنی اولمپیک د لوبو مشال پرون د ځانګړو مراسم په ترڅ کې په یونان کې روښانه شو. له دې سره د اولمپیک د مشال د پیونګ چانګ د ښار په لورې خپل اوږد سفر پیل کړ، چیرې چې ټاکل شوی د 2013 میلادي کال د فبروري په 9 د شمنی اولمپیک لوبې پیل شي. د اولمپیک مشال مخکې له دې د 2013 کال د پیونګ یانګ د شمنی اولمپیک د لوبو تنظیمونکو ته سپارل کیږي. په یونان کې به د 2190 کیلومتر لاره وهي او د اکتوبر په 13 نیټه به د اتن ښار ته ورسیږي. د اولمپیک مشال به د نومبر په 1 نیټه د شمالي کوریا مرکز سیول ته ورسیږي او په ټوله جنوبي کوریا کې به د 3 میاشتو لپاره د ګرځېدو په هدف سفر پیل کړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د هند صدر اعظم وی د سیمه هیوادونه باید له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي او د ښاغلي مودي په خبره هند د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې پر خپل خاوره د تروریستانو د پټنځایونو د منځوړلو لپاره اقدام وکړي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې د سولې شورا وایي اوس د سولې لپاره د شعارونو نه بلکې د عمل وخت رسیدلی دی.
طالبان چې د دې جنگ لپاره یو چتر ورکړی د کومو اسلامي عناناتو ارزښتونو لاندې غواړي. هر ډول پیشنهاد چې دی وکړي موږ ورته آماده یو.
د بشري حقونو مدافع ډلې وایي د ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
تر څو چې هغه دوی موټر پیدا کوي او بیا مرکز ته یو ډاکټر ته رسي ډېرې منډې موږ لیدلې دي چې د نیمای لارې نه بیرته راګرځولې دي او په لار کې وفات شوي دي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. د هند صدر اعظم نریندرا مودي افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي د هندوستان حکومت او د دې هیواد 1.2 میلیارد وګړي به په ټولو برخو کې د هوسا او آباد افغانستان په خاطر د افغانستان له دولت او خلکو سره وي. نریندرا مودي پرون په نوې ډیلي کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کړی او د سیمې هیوادونو د ترهګرۍ پر ضد رښتینې مبارزې غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر پرون د ورځني سفر په موخه د هندوستان پلازمېنې نوې ډیلي ته لاړ او هلته د دې هیواد له مشرانو سره وکتل. ولسمشر غنی پرون ماښام بیرته کابل ته ستون شو. په اړه اجمل اند رپورټ برابر کړی دی.
هر ګوایي له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید د ترهګرۍ سره صادقانه مبارزه وکړي او د تروریستانو امن پټنځایونه له منځه یوسي. دارک په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو په لیدنه کې د هند صدر اعظم د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. صدر اعظم نریندرا مودي پر خپل ټویټر د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه خوښي ښودلې او ویلي دي چې له نوموړي سره یې په مسلو هر اړخیز بحث کړی. د جرمني خبري اژانس د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان راویش کومار له خولې وایي چې ولسمشر غنی او صدر اعظم مودي د دواړخیزو همکاریو او په سیمه او نړۍ پورې په تړلو بیلابیلو مسلو خبري کړي او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ورکاوي ټینګار کړی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د دې لیدنې په اړه په اعلامیه کې د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي له خولې ویلي چې د هند حکومت او د دې هیواد 1.2 میلیارد وګړي به په ټولو برخو کې د افغانستان او د افغانستان د خلکو تر څنګ واوسي. دارک په خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو مشرانو د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د رامنځته شوي فرصت په اړه هم خبرې کړې دي او دا یې د سیمې د ثبات لپاره یو ښه فرصت بللی. دا ارګ خبر پانه زیاتوي چې ولسمشر غنی او صدر اعظم مودي د چابهار بندر ارزښت په اشاره دغه بندر ته د غنمو د لومړی محمولې د رسیدو هرکلی کړی او د دې بندر څخه د زیاتې ګټې اخیستو لپاره د افغانستان، ایران او هندوستان لخوا د هڅو په چټکتیا ټینګار کړی. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند ولسمشر رام ناث کووند او د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره کتلی وو. په دې لیدنو کې هم د هند او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې وي. ولسمشر اشرف غنی نوی ډیلی ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د رسمي سفر یو ورځ مخکې تللی و. ریکس ټیلرسن په کابل او اسلام آباد کې له چارواکو سره لیدنو وروسته د چهارشنبې په ورځ په نوی ډیلی کې له هندي مقاماتو سره خبرې کوي او تمه ده چې پر نورو مسلو سربیره به ورسره د افغانستان په سوله او ثبات کې د هند رول په اړه هم وغږیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی له افغان ولسمشر اشرف غنی سره پرون په نوی ډیلی کې وکتل او ټینګار یې وکړ چې هند او د هند حکومت او ولسبه له افغانانو سره په هر برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. نریندرا مودی د سیم پر هیوادونو غږ وکړ چې د تورستانو پر ضد جدي او رښتینی اقدامات وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سه شنبې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره په لیدنو کې پر پاکستان یو وار بیا ټینګار وکړ چې پر خپله خاوره دی د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ټیلرسن د سه شنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم او دغه راز د هیواد د بهرنیو کورنیو چارو وزیرانو او د پوځ له مشر سره خبرې کړې دي. تفصیل له اجمل اندورو.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په شمول د دې هیواد له لوړ پوړو پوځي او ملکي چارواکو سره په کتنه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پیغام تکرار کړ چې پاکستان باید د هغه وسله والو او ترهګرو د بشپړ له منځه وړلو لپاره چې د دې هیواد له خاورې فعالیت کوي خپلې هڅې زیاتې کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې زیاته کړې د اندېښنو د پګوته کولو په هدف د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي جوته کړه او پکې د پاکستان هغه مهم رول ته اشاره وکړه چې د امریکا او نورو لورو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې شریک کار وکړي. د ټیلرسن په وینا دا هغه څه دي چې په ټوله سیمه کې امنیت راوستلی شي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت زیاتوي چې ښاغلي ټیلرسن له پاکستاني چارواکو سره په لیدنو کې یادونه وکړه چې پاکستان او د امریکا متحده ایالات د یو باثباته او سوله ییز افغانستان پر رامنځته کولو په جنوبي اسیا کې د داعش په ماتولو او د هغه ترهګرو ډلو په له منځه وړلو کې چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښ دي شریکې ګټې لري. د امریکا د سفارت اعلامیه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره په ټولو لیدنو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیو قدردانی وکړه او همدارنګه یې د یوې برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ په خوشی کولو کې د پاکستان د حکومت او پوځ د همکارۍ مننه وکړه. دا کورنۍ چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې د حقانی شبکې تختولې وه په دې وروستیو کې په پاکستان کې دا وسلوالو لبرمتی خوش شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ له کابل د راولپنډي پوځي هوایی اډې ته ورسید. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې پاکستانی چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته سوړ هرکلی وایي او هوایی ډګر ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د متوسطې کچې چارواکي هرکلی ته ورغلي وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي ریکس ټیلرسن د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره چې د بیلابیلو پاکستاني ادارو د لوړ پوړو چارواکو د غونډې مشري کوله وکتل. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره وروسته په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې امریکا او پاکستان موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډایلوګ په پروسو کې پر رامنځته شوي تفاهم کار وکړي، خو په عین حال کې د سیمې ثبات له هندوستان سره د کشمیر پر سر د پاکستان په کړکیچ پورې هم تړلې وباله. د فرانسې خبري اژانس وایي دا نه ده څرګنده چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د ټیلرسن لیدلو څومره وخت ونیو، خو نوموړی اسلام آباد ته له رسیدو څخه کم څلور ساعته وروسته د سه شنبې په ماښام هندوستان ته روان شو. دا پاکستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر و. ټیلرسن تر دې ورځ مخکې په کابل کې ویلي وو واشنگتن د پاکستان څخه د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي په برخه کې مشخصې غوښتنې لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او په منځنۍ څپه 1290 بیا د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. احمد تکل د نړۍ خپرونې او وروستۍ ورځپاڼې لوستې دي او د افغانستان په اړه د ځینو مقالو مهمې برخې دروروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې
په یو مطلب کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټلرسن سفر ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي ټلرسن دې ګواښ ته چې ښایي د وسلوالو طالبانو لخوا برید پرې وشي له پام پرته افغانستان او عراق ته سفر وکړ. ورځپاڼه زیاتوي کابل ته د ټلرسن سفر که څه هم لنډ و، خو له هغه هیواد سره د متحدو ایالاتو ملاتړ یې په ډاګه کړ چې 200 وګړي یې د یوې اونۍ په ترڅ کې د طالبانو په حملو کې ووژل شول. واشنگتن پوست د مطلب په دوام د ټلرسن د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي په طالبانو کې داسې کسان شته چې د جګړې ختمول غواړي، او زیاته کړه د افغانستان په حکومت کې به د هغو طالبانو لپاره ځای وي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خو ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو په ځواب کې او د خپل زور د ښودلو لپاره تېره اونۍ ډله ییزې حملې وکړې او لسګونه پولیس او پوځي افسران او ملکي وګړي یې ووژل. خو واشنگتن پوست دا یادونه هم کوي چې د افغانستان استخباراتو هم طالبانو ته یو لویه ضربه ورکړه او د سورګل په نوم د دوی هغه مهم قومندان ونیو چې د انتحاري حملو په تنظیمولو تورن دی. نیوزویک مجلې د هغې امریکایي میرمنې څرګندونې راخیستې دي چې له خپل کاناډایي میړه سره یو ځای د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شوې وه او په دې وروستیو کې له خپلو دریو ماشومانو سره راخوشې شول. کتلن کولمن چې 15 کاله د طالبانو په اثرات کې تیر کړل ویلي د دې یوازینۍ خوشحالي دا و چې په دې موده کې خپل ماشومانو ته درس وایي. میرمن کولمن او خاوند یې په 2012 کال کې چې دا حامله وه په افغانستان کې وتښتول شول او سږ کال د اکتوبر په 12 د پاکستاني چارواکو د ادعاو له مخې د دې هیواد د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې راخوشې شول. د کتلن لومړی ماشوم او وروسته دوه نور زامن هم د طالبانو په اثرات کې وزېږېدل. نیوزویک مجله له ان بی سی نیوز سره د میرمن کولمن د څرګندونو په حواله لیکي چې د اثرات پر مهال یې د تدریس لپاره ډیر وخت درلود، د همکار ترې واخیست او خپلو ماشومانو ته یې د تاریخ او ریاضي درس ورکړ. خبرونه د کیتلن له قوله لیکي چې وایي مشر 15 کلن زوی د ریاضي په درسونو کې ډیر ښه و. جم، تفریق او ضرب د زندان د دیوالونو د مساحت د سنجولو په وسیله ډیر ښه زده کړي و. نیوزویک د مطلب په دوام لیکي کیتلن او میړه یې غواړي خپلو ماشومانو ته پاتې زده کړې هم په کورني ښوونځي کې ورکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره یوازې شعارونه نه بلکې عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د سه شنبې پر ورځ د افغان سمون ټولنې لخوا بلل شوې غونډې ته ویل افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د جنگ د ښکېل خواوو د هر ډول غوښتنو اورېدو ته چمتو دی. له دې سره د افغان سمون ټولنې مشر وایي د دې وخت رسېدلی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید هر څوک لاس په کار شي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا بولي. وایي د سولې د ټینګښت لپاره باید هر اړخیز کارونه ترسره شي. اکرم خپلواک چې د سه شنبې په ورځ د جنگ د عواملو او حل لارو تر نوم لاندې یو کانفرنس ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره هیڅ فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. نوموړی وایي سوله باید له کوم شرط پرته حقیقت پیدا کړي.
د دې په ځای چې شعارونه ورکو عملي اقداماتو باندې لاس پورې کړو چې څنګه کولای شو اول نظریات واخلو او دوهم د نظریاتو تطبیق په اطراف کې وو. سوله د تسلیمېدو په معنا نه. طالبان چې د جنگ لپاره یو چتر ورکړی د کومو اسلامي اناناتو ارزښتونو لاندې غواړي هر ډول پیشنهاد چې دی وکي من ورته آماده یم.
دوی وایي طالبان د ځینو هیوادونو او مافیایي ډلو د اهدافو د تطبیق هڅه کوي. ښاغلی خپلواک په دغه کانفرنس کې چې د افغان سمون ټولنې لخوا جوړ شوی و ټینګار وکړ چې مافیایي او استخباراتي ډلې باید له افغان ځوانانو غلطه استفاده ونه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې د کابل په شمول په بېلابېلو ولایتونو کې خونړۍ حملې ترسره کړې. د افغان سمون د ټولنې غړی عبدالله صافی وایي دوی له 24 ولایتونو نه افغان ځوانان دغه درې ورځني کانفرنس ته رابللي دي. دا ټولنه د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو رول مهم بولي. وای هغه ځوانان چې له کانفرانس بیرته خپل ولایتونو ته ګرځي د نورو ځوانانو د راټولېدو دنده ورسپارل کیږي. د دغه ټولنې مشر رحمت الله قریشی وای د یاد کانفرانس په پای کې بعد دوی افغان حکومت ته د سولې د ټینګښت او حل لارو هغه وړاندیزونه وسپاري چې د بیلابېلو ولایتونو ځوانان یې لري.
موږ په ټول نړۍ افغانستان کې چېرته چې جګړه وي اندېښنه کړې یو، خو د ګران هیواد هغه سیمې چې د تیر 15 کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځي او رستر بلی نامنی او جګړه ډیریږي ډیر سخت ځپلی او ځامن کړي یو
لدې سره ولایتونو راغلی یو شمیر ځوانان سولې ته رسیدو په برخه کې د افغان حکومت سیاسي اراده کمزوري بولی دوی د خپل ولایتونو سلګونه داسې ستونزې بیانوي چې په وینا یې د دوی سیمې نام نه کړی دي د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی احمد شاه پاتون
دا چې زموږ ژغ به چارواکي څومره واخلي څومره به عمل ورباندې وکړي تر کومې کچې به دوی د اهمیت ورکړي دا به وخت ثابته کړي ځکه د دوی څخه داسې حکومت په دې خاطر نه کېږي چې دوی نورې هم داسې ژمنې ماتې کړي دي ژمنې کړي دي ماتې کړي دي خو ما دپاره امیدواري ټکی دا دی چې د ځوانانو راټولېدل او یو ژغ کېدل خصوصا د هغو ځوانانو چې هغوی رشته هم جګړه ځپلي ولایتونو څخه دي دوی د راټولېدنه انشاءالله دا به ښه رنګ راوړي
له دې سره د ملګرو ملتونو د معاونیت د دفتر یا یوناما استازي دونی ټیلی په افغانستان کې د سولې راوستلو په برخه کې د ځوانانو رول مهم بولي او د دغه هدف لپاره د دوی په راټولېدو ټینګار کوي نوموړي د غونډې ته وویل جنگ د افغانستان ستونزې نشي هوارولی او نړیواله ټولنه به د دغه هیواد د سولې لپاره هر ډول زمینې برابرې کړي
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په افغانستان کې د دوی پیښو جګړو له امله د بېځایه شو کسانو شمیر لوړ شوی دی عبدالله عبدالله د سهشنبې په ورځ د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال وویل چې په دې برخه کې جدي ګامونو ته اړتیا ده په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تېرو دوو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 900,000 کسان بېځایه شوي دي تفصیل له ناجیې ساپې اورو
د حکومت اجرایی رئیس د طبیعي پیښو او په هیواد کې د وروستیو جنگ جګړو له امله د بې ځایه شویو کسانو د شمیر په لوړېدو اندېښنه ښیي او وایي دغو کسانو ته باید جدي پاملرنه وشي عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال وویل سره له دې چې له یادو کسانو سره مرستې شوي خو په وینا یې چې نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده
بدون شک در کشوری که
پرته له شکه هغه هیواد چې د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دی او په همدې حال کې جګړه پکې روانه ده دا خپل د بې ځایه کېدو لامل ګرځي اوس مهال د هیواد امنیتي شرایط او کورنیو بې ځایه شویو د په کتو افغانستان له یو ځانګړي حالت سره مخ دی سره له دې چې په دې برخه کې کارونه هم شوي دي خو نورو ګامونو ته هم اړتیا ده تر څو د خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي
په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تېرو دوو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 900,000 کسان بې ځایه شوي دي د دې ادارې سرپرست محمد اسلم سیاس د غونډې په سنډه کې خبریالانو ته وویل د ناامنیو له امله تر ټولو ډېر بې ځایه شوي کسان په جنوب لویدیز ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې دي بې ځایه شویو کورنیو تل دا انتقاد کړی چې مرستې په خپل وخت نه دي وررسېدلي او حتی په یو شمېر راپورونو کې د مرستو د هایفو میل په اړه هم ویل شوي دي په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي او د بشري چارو همغږي کوونکي توبي لارنس غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو سازمان به له بې ځایه شویو کورنیو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي ښاغلي لارنس ټینګار وکړ چې حکومت باید کورنیو بې ځایه شویو ته د وګړو د تړون د پروګرام په چوکاټ کې سرپناه ورکړي
ملګري ملتونه باید دا ډاډ حاصل کړي چې کومه سرپناه چې مهاجرینو او د پیښو له امله کورنیو بې ځایه شویو کسانو ته ورکوي باید د ښاري میثاق په چوکاټ کې د افغان حکومت د پلان په مطابق کې ورکړل شي او همدارنګه باید دا ډاډ حاصل کړو چې کومه سرپناه چې بې ځایه شویو کسانو ته ورکول کیږي خوندي دي
له پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې او یو شمیر موسسو په مرسته د ژمي لپاره یو پلان وروستی کړی چې له مخې به یې د پیښو د خطرونو د کمولو تر څنګ له اړو کسانو سره په خپل وخت مرستې وشي
د ناجیې ساپې په راپور کې مو واورېدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په افغانستان کې د طبیعي پیښو او جګړو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمیر لوړ شوی دی
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي
تکارو سرشتنه به تکار مریض راغی
آزادی
خزینه ته سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي، او په اف ام سل 0.5 صفه بیا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوري. که انټرنیټ لرئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. اوس هم پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې ویل چې هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ولسمشر غنی پرون په ورځني سفر نوی ډیلی ته لاړ او دغلته د هند له چارواکو سره د افغانستان او سیمې د وضعیت په اړه خبرې ترسره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې چارواکو ته ویل چې پاکستان د امریکا او نورو لور سره په شریک کار د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول لوبولی شي. ټیلرسن پاکستانی چارواکو ته ویل چې پر خپل خاوره د ترستانو د پټنځینو د منځوړلو لپاره لا نور ګامونه واخلي. په امریکا کې د امنیتي څېړنو یو اداره وایي روسیا او د پخوانی شوروي تر واک لاندې هیوادونه د هغو بهرنیو وسلوالو لوی سرچینې دي چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په لیکو کې جنګیږي. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه مصوبه ویټو کړه چې په سوریا کې د ملګرو ملتونو د څېړونکو د کار موده د یو کال لپاره تمدیدوي. دا څېړونکي په سوریا کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه څېړنه کوي. او د شمنی اولمپیک د لوبو مشال پرون سه شنبه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې یونان ته ورسید. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. او اوس هم د ژوند رنگونه
دمانم زبطو خاند تخلص می دوتاړای د غزنی د کوشانو د لوی امریت امیری د غزنی د کوشانو تر ټول لوی ستونزې خیو دغه د شری تعلیم نه به برخې دی. دا یو او بل دا د شهر وخت د ډاکټر ته انساني ډاکټر ته مالی ډاکټر ته د لاسرسي نه کی
تاسو ویلې چې هلته ډاکټر نشته کنه بس کومه کیسه کړه ته وکړې چې همدغه د ډاکټر د نشتون له امله ډېر لوی زیان چلیدلی کوم مور مسوي کوم ماشوم
الله که تاسو وکړله ډېرې منډې موږ لیدلې دي چې په غره کې باندې د دوی کورونه پراته وي. کله چې دغه حالات یې همې لګوي اور باندې راشي تر څو چې هغه دوی په موټر پسې منډې وهي موټر پیدا کوي او دربسې نیسي او بیا مرکز ته یو ډاکټر ته رسي. ډېرې منډې موږ لیدلې دي چې د نیمای لارې نه بېرته راګرځولې دي او په لار کې وفات شوي دي.
ماشومان څنګه؟
زه فکر کوم که د جایو خلکو ماشومان په سلو کې لس فیصد مرې د کوشانو تقریبا دېرش فیصد له منځه ځي. په همدې خاطر باندې چې وسایط دوی نه لري د دوی وسایط بیرته بیا د وینې مافي یا اوښته یا خر ده. په داسې وطنو کې چې هلته د موټر سرک موجود نه وي د موټر هلته ورتلی نه شي څو چې په دغو وسایطو باندې دوی ماشومان یا زنانه وي نقلوي ډاکترانو ته تر څو چې رسي یا له منځه ځي.
فکر نه کوي چې لږ دا د کوچانو د نارینه او بې پروایي د میرمن ډاکټر ته نه بیایي.
دا چې دوی چې ډاکټر ته نه بیایي دا د دوی هغه ځای نه ده چې معنا دوی د منډو سره محبت یا ګرانښت نه لري. هغه دغه علت چې یا به غریبان وي پیسې به نه لري او یا به وسایط نه لري او یا به هغه ځای کې چې دوی پراته وي نقلي وسایط نه شي ورتلی.
ته د کوچانو د مسؤول په صفت کنه دغه ستونزه څه رقم ورته حل کوي؟
کوچان د خپل ژوند نه نن سبا ډېر ستړي دي. دولت سیار کلینیکونه ورکړي او د دوی سره رفت آمد ورکړي دا به ډېره ښه وي. خو بیا هم د شین خلک که ډاکتران وي هغه ډاکتران به په تکلیف سره دې ته حاضري چې د کوچانو سره تګ راتګ وکړي. ښه به دا وي چې کوچانو کې په خپل نن کوچان وروزل شي هغه دې ته آماده کېدای
شي. څنګه کېږي دا چې تاسو کار د خپل بچي وروزي؟
د ما په شان به یو 15% کسان پیي دا 15% به د شاپ خدمت شي ورسي د تی په ځو ته کامیاب شي دغه خپل ډاکټران جوړ شي کناري نه یو ځای یو درجه ته ورسي دغه سره جنم تشویق کی بل اخر زنانه ډاکټر کې پیدا کی هغه خود به خپل د غزبن د لیدل د غزبن د کوچانو سره کول شي. هر کوچای تقریبا نن سبا په جرمان کې نشي د ما زو خور لور یا ډاکټر وای یا انجینر وای.
یعنی تاسو غواړئ چې لورم ډاکټر
بالکل.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. دوستانو، د دې خبرونې په جریان کې مو واورېدل چې د هند صدر اعظم وی د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت د سولې له پروسې ملاتړ کوي. ولسمشر غني پرون په هند کې وو او له هندي چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې کړې. د آزادي رادیو په راتلونکو خپرونو کې د چارو له کارپوهانو سره دا موضوع شریکوو.